آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي. په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو. د افغانستان د مالیه د وزارت په عوایدو کې د تیر عیسوي کال په نسبت 10% زیاتوالی راغلی دی. پاکستان ته د نریندر مودی په سفر کې د هند او پاکستان د اړیکو په ښه کېدو خبرې شوې دي. او د سوریې د یاغي ډلو د یوې ډلې مشر د بغداد نبار په هوایی بمباریو کې وژل شوی دی. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې پر رپورټونو علاوه د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو. لږ وروسته خبریږي، کولی شئ په پروګرام کې برخه واخلئ. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. سکال د تیر کال په نسبت د افغانستان په عوایدو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د مالیه وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې په لومړي ځل عواید زیات شوي دي. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تیر عیسوي کال په نسبت سکال د افغانستان په ملي عوایدو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس نن د شنبې په ورځ د تیرې شپې د زلزلې له امله د بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستې او د طبیعي پیښو په مقابل کې د چمتووالي په هکله په خپل دفتر کې یوې اضطراري غونډې ته وینا کړې ده او ویلي دي کوم رپورټونه چې ده ته رسېدلي دي د هغو نه داسې ښکاري چې د ټپیانو شمیر کم دی. په جلال آباد کې 10 د تیرې شپې په زلزله کې ټپي شوي دي. د ننګرهار د والي نطاق عطا الله خوګیاڼي ویلي دي چې دا کسان د کورونو د کیښو د ماتېدلو او د زلزلې په وخت کې له خونو نه د وتلو په وخت کې ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم دي. د کونړ په ولایت کې په یو ښوونځي کې ماین چاودلی دی. امنیتي چارواکو ویلي دي چې ماین د دغه ولایت د شیګل په ولسوالۍ کې د الکانو په ښوونځي کې ښودل شوی و. بېګا دغه ماین چاودېدلی دی. د ښوونځي 2 کوټې پکې تخریب شوي دي. د کونړ د امنیت قمندان نطاق فریدالله دهقان ویلي دي چې د باب الجهاد په نوم د دغه ښوونځي تعبیل خانه ړنګه شوې ده او ځینې اسناد هم پکې سوځېدلي دي. تر اوسه هېچا یا کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د هند صدراعظم نریندر مودي پرون کابل ته د کابل نه بیرته هند ته د تګ نه مخکې پاکستان ته لاړ. دا په 10 کلونو کې لومړی ځل دی چې د هند صدراعظم پاکستان ته سفر کوي. د دې خبر تفصیل نظرانه یوسفزی لولي.
مودی پرون پاکستان ته د خپل تاریخي سفر نه وروسته هند ته بیرته لاړ. هغه په پاکستان کې د صدر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټر اعزاز چودھری ویل
جو فیصله ہوئے ان میں یہ طے ہوا کہ دونوں ملکوں کے درمیان روابط کو مزید آگے بڑھایا جائے گا.
په دغه ملاقات کې یو مهم پریکړه دا و چې د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د پیاوړتیا لپاره به کار کیږي او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ به د اړیکو د جوړولو لپاره لاره هواره کیږي چې د سولې بهیر پر مخ بیولو کې مرسته وکړي.
نړیوال اندېښنه لري چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه پیلېدای شي، ځکه دوی غواړي چې دغه دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي. دواړه هیوادونه اتومي وسلې لري. مودی د پاکستان نه غواړي چې په سیمه کې د ترګرۍ په خلاف په جګړه کې مرسته وکړي. هغه په افغانستان کې هم دغه خبره کړي. مودی بیرته هند ته ستون شوی دی، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې د هغه ډیپلوماسي به په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره څومره ګټوره ثابته شي. اوایه د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ به د ترګرۍ په خلاف اتحاد وشي او کنه. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. یو مشکوک بمچون کې پرون د جمعې په ورځ د بنگلاديش په شمال کې په جمعات کې په ځان پوري تړلي بمونه و چول خپل و وجل شو او لسکونه نور کسان زخمی شول. یو ویني شاهد ویلی دی چې د مانزه د شروع کېدو نه 100 دقیقې وروسته د چاودنې غږ واورید او وروسته هر چا جړل او زیاتره د جمعات نه وتل. دای وایي چې ډیر سخت ویریدل او ډیر زخمیان او یاد جسد په ځمکه پروت و هیڅ نه پیژند خو ټولو ګمان کاوه چې ځان وژن کې هماغه کسو. تروسه پورې هیچا د دې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د میانمار په شمال کې د جیدو د قیمتي ډبرو د کان په سیمه کې د ځمکې د خویدو نه وروسته لسګونه خلک ورک دي او دا ویرشته چې مړه به وي. لږ تر لږه 13 میاشت په همدغه سې یوې تباهۍ کې مړه شوي دي. د ژغورنې کارګرانو د کاچین په ایالت کې چې د میانمار د دغو قیمتي ډبرو د صنعت مرکز دی د جمعې د ورځې د ځمکې د خویدو نه وروسته فعالیت پیل کړی دی چې مړي پیدا کړي. چارواکي وایي تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې څومره خلک مړي دي او څومره نور زخمي دي. تیره میاشت لږ تر لږه 100 کسه په هاپانانډ کې د جیدو د قیمتي ډبرو کان ته نږدې د ځمکې د خویدو له امله مړه شول. د ژغورنې کارګرانو د ځمکې د خویدو نه دوه ورځې وروسته هم مړي د خاورو نه راایستل. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په هوایی کې د خپل کورنۍ سره کریسمس ونمانځه. هغه د دې رخصتې په وخت کې په هوایی کې د امریکا د سمندري قواوو د یوې اډې لیدو ته هم ورغی. د دې خبر تفصیل حسیب الکوزای الولی.
د هوایی په سیمه کې د سمندري ځواکونو د یوې اډې نه د لیدلو پر مهال ولسمشر اوباما په افغانستان کې د بګرام د هوایی ډګر د باندې د شپږو امریکایي عسکرو د وژل کېدو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اوباما دا سی ویل:
Even though we've been able to reduce the number of folks who are deployed in places like Iraq and Afghanistan,
سره له دې چې د افغانستان او عراق په شان سیمو کې موږ په دې وتوانېدلو چې د خپلو قواوو شمیر راکم کړو، خو اوس هم هلته سرتیري حضور لري او اوس هم د خطر سره مخ دي لکه تیرونی چې پیښه وسوه. موږ هیڅکله دا عادي نه ګڼو چې تاسو د امریکا د خلکو لپاره قرباني ورکوي. تاسو زموږ سره مرسته کړئ چې آزاد ژوند وکړو. تاسو زموږ سره مرسته کړئ چې موږ قوي ووسو. د پوز په هرې برخې کې چې یاست، موږ تاسو د هرې ورځې د خدماتو څخه فوق العاده منندوی یو. ولسمشر اوباما د امریکا د پوز د بیلابیلو برخو د عسکرو سره چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې دي د ټلیفون لاري تماس ونیو او د هغوی د خدماتو څخه یې مننه وکړه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د عراق د پوز نتا خوایي چې عراقي قواوې په رمادي کې نور هم مخې ته تللې دي. عراقي قواوو په دې غونډه هفته کې د دې لپاره په تعرضي حملو باندې لاس پورې کړی دی چې د اسلامي دولت د وسلوالو نه د حکومتي ودانیو سیمه بیرته ونیسي. د دغه ودانیو بیرته نیول به پر امادي کې موازنه برقراره کړي. یو ځل بیا به دغه مهم خار کنټرول یعنی د الانبار د ایالت د مرکز کنټرول د پاوز لاس ته ورشي. خو د دغه ودانیو شاوخوا ته چمګاون کې ماینونه ایښودل شوي دي. د عراق د پوز نتاق نن د شنبه پر ورځ ویل چې عسکرو هوایی بمباری وکړي چې ځینې ماینونه شن شي او عسکرو وکړي چې پرمختګ وکړي. خو دا نه دی ویل شوی چې کله به دغه سیمه د دغو وسلوالو نه چې هلته قریب 100 کسه پکې بندي بیخي پاک شي. د سوریې د یاغي ډلو د یوې قوي ډلې مشر د دمشق نه بار په هوایی بمباریو کې وژل شوی دی. د سوریې پوز د اسلام د پوز د مؤسس زهران الوش د وجلو مسؤلیت په غاړه اخیسته دی. الوش د جمعې په ورځ د خپل ډلې د لوړ رتبه ملګرو سره یوځای په هوایی بمباریو کې وژل شو. د کوم وخت رئیس چې روسیې د جمهور رئیس بشار الاسد د ملاتړ لپاره هوایی بمباری شروع کړې دي، الوش او د یاغیانو څو نور رهبران وژل شوي دي. په مخکنیو ناتایج شو راپورټونو کې دا ویل شوی و چې الوش په هغه هوایی بمباریو کې وژل شوی دی چې د روسیې الوتکو کړې دي. د اسرایل پوز وی یو فلسطینی چې کوشش کاوه په بیت المقدس کې په دوی باندې د چاقو گزارونه وکړي وشتل او وژل دي. دا د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد په سلسله کې درې میاشتې کېږي تازه پیښه ده. د پولیسو نتاق ویلې دي د پولیسو صاحب منصبان د بیت المقدس زاړه ښار ته نږدې چې دغه سړی په حرکاتو شکمن شوی وو ورغلل، خو اغه چاقو را وېست او کوشش وکړ چې د پولیسو یا صاحب منصب ووهي، مګر پولیسو په دځي وکړي او وی واژه. د جمعې پر ورځ د اسرایلو عسکرو یو فلسطینی ووجله. د اسرایل عسكر ویل چې دغه خزي کوشش کاوه چې د اشغال شوی لویدیځ غاړي د سلواد په کلی کې خپل موټر سیخ په هغوی ورولي او وی وژني. او په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت ویل دي چې یو 22 کلن سړی د جمعې په ورځ سرحدي کټارې ته نږدې د اسرایلی قواو سره په متقابلو ډزو کې وژل شو. او د جنوبي سودان په جمهور رئیس سلوا قربان دی لدې کبل انتقادونه شوې دي چې دغه هیواد لس ایالتونه یې منحل کړل او دغه په ځای 28 نوي ایالتونه جوړ کړل. منتقدین وایي د کار دغه اقدام د